نشرات خبری نیم ساعته ما در امیجا به پایان میرسد. ساعت 4 پس از ظهر است و همکارم قسیم سلمال در استودیوس برنامه نیم ساعت بعدی پشتو را به شما ارائه میکنه. خوش آمدید سلمال.
مننه کوم جاوید سنزاده، تاسو ستړي مې سي سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې ولې دی بلې یو ساعت پښتو خبرونه وخت را ورسېدی. د خبرونه ما چمتو کړې ده او د تخنیک په چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. په خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ څخه پر وروستي مسایل باندې خبرونه راپورونه نور خبرې مطالب چمتو سوي دي. د خبرونه دوه هم نیمه ځانګړې سوي ده د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام ته. په خبری برخه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو شروالانو ته د ښه خدمت کولو او په خپل کې د کاري تجربو د شریکولو سپارښتنه کړې ده. د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو په خبرګون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې دوی به ډېر ژر د پاکستان سره د سوداګرۍ په تړاو یو پریکړه وکړي. خو لومړی خبرونه لرو، مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه واوري، د افغانستان مهم خبرونه له محمد ادیس پردیسنه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي حکومت باید د سپین بولدک او چمن ترمن د تجارتي دروازې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، خو د سړک غاړې ماینونو دوی ته مشکلات جوړ کړي. او ولسمشر غنی وایي افغانان د ښاري حکومتوالۍ له ناکامه سیستم څخه ځورېږي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي حکومت باید د سپین بولدک او چمن ترمنز د تجارتي دروازې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. دغه خونې مرستیال یونس مومند وایي که د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د ستونزو جوړول همداسې دوام وکړي، نو دوی مجبور دي چې له هغه هیواد سره سوداګریزه مقاطعه وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه. د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاشي، دا به موږ قطع کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې حق له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او په یو یا دوه ورځو کې به دغه لاره پرانستل شي. پاکستان د سپین بولدک چمن ترمنځ غځېدل لار له هغې وروسته وتړله چې ځینو کسانو په همدې سیمه کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، خو د سړک غاړې ماینونو دوی ته مشکلات جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د جانخیلو ولسوالۍ شاوخوا د افغان ځواکونو تصفوي عملیات دوام لري.
د ولسوالۍ ته تقریبا یو کیلومتر یو نیم دوه کیلومتر هملته شاوخوا تصفیه کوي او هغه ماینونه کشپي او ماینونه خونسا کوي. نو په دې حساب باندې نو زه نه پوهېږم چې هغه له کومې درکه ویلي دي چې اداره اراده نشته.
د جانخیل ولسوالۍ د جانخیل د ولسوال او د پکتیا د ولایتي شورا د یو شمیر وکیلانو له قوله دغه ولسوالۍ دوه شپې وړاندې د سختو جګړو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ونیوله. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې ولسمشر غنی وایي افغانان د ښاري حکومتوالۍ له ناکامه سیستم څخه ځورېږي. ښاغلي غنی دغه موضوع نن په کابل کې د ښاروالانو د ملي کنفرانس په پرانیست غونډه کې بیان کړه.
هغه خلک چې نن د کابل په ګډون په ښارونو کې ژوند کوي، قضاوت یې دا دی چې دوی د ښاري حکومتوالۍ یو ناکام سیستم ځوروي.
ولسمشر غنی همداراز له ټولو ښاروالانو وغوښتل چې مثبت بدلونونه رامنځته او د خلکو باور ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون ځینې ښاروالۍ د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته واورئ.
ترکیه د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د کورد ملیشا جنګیالیو پر ضد هوایي حملې کړې دي. انقره نن دا خبره په داسال کې تایید کړه چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځیانو او د سوریې د هغو کورد جنګیالیو ترمنځ جګړې شدید سوي چې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي. د کوردانو دغه جنګیالي د ولسي خوندیتوب د قطو په نامه یادیږي. د ترکیې لخوا پر کورد جنګیالیو دا هوایي حملې په داسال کې کیږي چې انقره د سوریې په شمال کې د خپل لومړني عسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. ترکیه وایي دغه سرتیری د کورد جنگیالیو لخوا وجل سوی دی. د سوریه د بشری حقوقو د سر ادارې نن ویل د ترکیه په هوایي حملو کې د سوریه په شمال کې سوی شل تنه ملکیان وجل سوی دی. ترکیه له سه شنبې راهیسې د سرحد په اوږدو کې هم د داعش د سخت ریزو وسلوالو او هم د ولسی خوندیتوب د قیتو د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي. که څه هم د کوردانو د ولسی خوندیتوب قیتې هم د داعش پر ضد جنګیږي، خو ترکیه وایي هڅه کوي د ترکیې پولې ته څیرمه د دغو کوردانو لخوا د سیمو د لاندې کولو مخه ونیسي. ترکیه د مقدونیا 15 اتباع له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور د هغوی خپل هیواد ته سپارلې دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې دغه 15 کسان دوی اونۍ مخکې په استنبول کې د ترکیې د پولیسو لخوا د مقدونیا په همکارۍ د هغوی له همکارانو سره یو ځای نیول سوي دي. دغه 15 وړه کسان د 1340 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وویل ګڼ نور کسان هم په استنبول کې د چاپي پر مهال نیول سوي دي. د وزارت په حواله هغه کسان چې مقدونیا ته سپارل سیوی د مقدونیایي چارواکو لخوا تورن پیژندل سیوی او په توقیف کې دي. په مقدونیا کې له بهرنیو وسلوالو یا هم ملیشه ډلو سره ملګری کېدل غیر قانوني کار ګڼل کیږي. تیر کال هم مقدونیا 11 کسان له داعش سره د ملګری کېدو د هڅې په تور محکوم کړل. سختریزو وسلوالو د فلیپین په جنوب کې پر یو زندان د برید په نتیجه کې 23 تنه بندیان خوشی کړل. په دغو بندیانو کې 8 تنه هغه سختریزي یاغیان هم شامل دي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې له یوې محلي څانګې سره تړاو لري. پولیسو پرون ویل چې په ماراوي سیمه کې پر محلي زندان برید په سپکو او درنو وسلو سمبالو 500 سختریزو وسلوالو کړي چې د ماوت ډلې غړي دي. دغه ډلې له داعش سره بیعت کړی دی. د ماوت ډلې 8 خوشی کړی سوي غړي تیره دوشنبه هغه وخت نیول سوي و چې د تلاشی وی پوسته د دوی په موټر کې منفجره مواد او وسلې وموندې. پولیس وایي چلتنه نور بندیان هم چې د سرغړونو په تور نیول سوي به له زندانه په تیښته بریالي سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د محمد جواد ظریف او نیکولاس مادورو خبرې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ثابت ساتلو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک پر غښتلتیا متمرکز وي. وینزویلا ته د جواد ظریف د سفر پر مهال دواړو هیوادونو په خپلو کې څو موافقې هم لاسلیک کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تېره شپه د دغو تړونونو لاسلیک له وینزویلا سره د خپل هیواد د اړیکو د پیاوړتیا په لار کې یو مهم ګام وباله.
من اطمینان دارم که با اهمیتی که
زه دادایم هغه اهمیت چې دواړه هیوادونه یې خپلو اړیکو ته ورکوي، نن شپه کولی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخو همکاریو زمینو ته امکانات برابر کړو.
په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د تیلو بیې په ناڅاپي ډول ټیټې سوې چې د وینزویلا او ایران په څیر د هغو هیوادونو اقتصاد یې زیانمن کړ چې تر ډیره پر انرژي متکی دی. له اوکراین نه رارسېدلې راپورونه وایي چې په کیف کې ډیری روسی خبریال الکساندر شی تینن چې د نوې سیمې خبري اژانسۍ تاسیس کړی و په خپل اپارتمان کې مړ پیدا سوی دی. د اوکراین پولیس وایي دوی شک لري چې شی تینن شایي ځانوژنه کړې وي. د اوکراین د پولیسو په وینا دغه روسی خبریال خپل یوه همکار ته ایمیل هم لیږلی و او په هغه کې یادونه کړې وه چې غواړي ځنوه جنه وکړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 13. په هرات کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. په کندهار کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. په غزنی کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 20. په مزار شریف کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 26. په جلال آباد کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 26. په بدخشان کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 24. او په ګردیز کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې له مرزي احمد زین مننه کوم چې د افغانستان د څو لوی شهرونو د هوا د حالات وړاندوینه ویله. او یادونه کوم چې د افغانستان او نړۍ کوم خبرونه چې مخکې تاسو واوریدل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کم باندې هم سته. و ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شاروالانو په ملي کانفرنس کې ګډون کړی او له شاروالانو ته سپارښتنه وکړه چې خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي.
مردم وخت پول میتن چې ببینن چې پولیشان در بهبود شان استفاده
بشي. تفصیل په همدې خبرونه کې په خبرونه کې د غرض د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ له امنیتي حالات مخبرو د دفاع وزارت ویاند په دې اړه وایي
ولسوالۍ شاوخوا ته تفتیه روانه ده، هلته دښمن ماینونه ډېر زیات فرش کړي دي چې هغه ماینونو ته انفجار ورکړي، نور مشکل په هغه کې نشته دی په عملیاتو کې.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم په همدې خبرونه کې ځای لري. اوروئ چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین له حکومت غواړي چې د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي، کنه نو دوی به مهمه پریکړه وکړي.
موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پرشي، دا به موږ قطع کوو.
په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځ له عملیاتو مخبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. لازادی رادیو څخه مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1289 صپو باندې اوریدل شي او په لوی شهرونو کې بیا په اف ام 3.5 صپه هم دا اوریدو ورته. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر ټولو شهروالانو ته د ښه خدمت کولو په خپلو کې د کاري تجربو د شریکولو سپارښتنه وکړه. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن د شهروالانو په دوهم ملي کانفرنس کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې حکومت غواړي په راتلونکي کې شهروالان له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو له لارې وټاکل سي. د کابل د شهروالۍ سرپرست وایي چې د کابل شهروال ستراتیژیک پلان طرحې د کابل شهر ستراتیژیک پلان طرحه وروستۍ کړي او په پلي کېدو سره به د کابل شاریانو ټولې اړتیاوې ته ځواب وویل سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر وایي افغانان د ښاري حکومت ولې له ناکام سیستم څخه کړیږي چې د هغه په خبره دا کار مثبت بدلون او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ښاروالانو په ملي کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې ښاروالیان د ښو خدمتونو په وړاندې کولو سره کولای شي په حکومت باندې د خلکو باور زیات او حکومتي عواید دوه چنده کړي.
خلک هغه وخت پیسې ورکوي چې وویني پیسې د هغوی هوساینې او اسانتیاو لپاره مصرفېږي. که وګوري چې پیسې بې ځایه دي او نتیجه یې نه ویني، نو بیا خلک پیسې نه ورکوي. جدي فرصت او زیاته اړتیا ده چې د مالیې ورکولو فرهنګ رامنځته کړو.
ښاغلی غنی زیاته کړه په پلان کې لري چې د قانون له مخې په سیمه ییزو حکومتولۍ کې د ښاروالانو صلاحیتونه زیات او دوی له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو له لارې وټاکل سي. افغان ولسمشر ښاروالانو ته وویل چې په نوښتونو او له خصوصي سکتور سره په همغږي کولای سي خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. افغانستان څلور درس ښاروالان لري چې یوشتنه یې له ځانګړیو طرحو او پروګرامونو په لرلو سره د ولسمشر له لورې ټاکل سوي او یو شمېر نور بیا د سرپرستانو په توګه دندې پرمخ وړي. د کابل د خروالی سرپرست عبد الله حبیبزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د کابل ښار ستراتیژیک پلان طرحه ورستۍ کړي او په پلي کېدو سره به د کابل ښاریانو ټولو اړتیاو ته ځواب ووایي. ښاغلی حبیبزی په دې اړه وویل دغه پلان له خصوصي سکتور سره په همغږي پلی کوي.
برنامه ما ایجاد مرکز هماهنگی
زموش پروګرامونه د خصوصي سکتور د پنګونې لپاره د همغږي د مرکز رامنځته کول دي چې د جرب پرانستل سي. څول د لاري پنګوال وه څول سي چې په بیلابیل برخو لکه د پارکونو د قرغې د تفریح سیمه جوړېدل او سوداګریزي ساحه رامنځته کړي.
که څه هم تل په خاروالو باندې په کارونو کې د ناغړې تور پوري کیږي، خو خاروالان وایي چې د کار په ساحه کې مسولیت لري خو صلاحیتونه نه دي ورکړي. د هرات خروال فرهاد نیایش چې په یادغونډه کې د ولایتي خروالانو په استازیتوب خبرې کولې، له ولسمشر څخه وغوښتل چې د خروالۍ قانون د توشیح کړي. ښاغلی نیایش وایي د دوی رتبې او معاشونه د لوړ سي څو د فساد مخه ونیول سي او هم دې د خروالۍ په چوکاټ کې د کارونو د اجرا لپاره ځانګړي پولیس رامنځته سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مخکې مو په کورنۍ خبرونو کې واردل چې د چارواکی وایي چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره د دغه ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیوي عملیات پیل کړي دي. البته دغه ولسوالۍ د روانې اونۍ په سر کې د شنبې په سهار وختي د وسلواله مخالفینو لاسته ولوېدله. دا چې په جانخیل ولسوالۍ کې حالات څنګه دي په دې اړه مې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال داود تپان سره مرکه وکړه او له نوموړي مې د جانخیل ولسوالۍ د وروستیو حالاتو په اړه پوښتنه وکړه.
څو شېبې وړاندې ما د سویل ختیځ زون د زون کمانډان درېس و درېس پنځار زون کمانډان اسدالله شیرزاد سره خبرې وشوې. اسدالله شیرزاد په خپله په جانخیلو کې ده او ورسره د دوه سوه درې تندر کلي اردو کمانډان او نور امنیتي ځواکونه ټول په سیمه کې دي. دوی وویل چې کلي اردو کمانډان من حیث کمانډان او دی د مرستیان په توګه هماغلته دي او عملیات یې پیل کړي دي. څو شېبې وړاندې دوی نیمه ولسوالۍ د جانخیلو دده په خبره چې د دوی په لاس کې ده او نیمه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره ده. د دام زیاته کړه چې په دغو تېرو پنځو ورځو کې تېر شوي دي په جانخیلو کې چې دوی دقیق اسناد یا پلټنې موارد او معلومات لري. د دوی شپاړس تنه وژل شوي دي او ټپیان نه لري او ټول د وژل شوو شمېرو ته نظامي سرتېري دي هغه شپاړس تنه دي.
نو چارواکي هم د دفاع وزارت د ویاند هغه خبرې تاییدوي چې عملیات شروع شوي دي خو پرمختګ نه لري. که څنګه
دوی وویل چې دوی تر اوسه پورې د جانخیلو ولسوالۍ په هغو ساحاتو کې دي چې هغوی دوی په خپله جانخیلو ته رسېدلي دي. جانخیلو په خاوره کې دي غواړي چې ولسوالۍ طالبان د وخت په تېرېدو سره تصفیه کړي یا د دوی په خبره ونیسي. دوی لګیا دي عملیاتې پلان کړي په ځینو ساحو کې اوس عملیات شروع کړي په ځینو کې د شپې لخوا پلان لري دوی په خبره او مخکې روان دي.
تپان صاحب که په لنډو راته وایس چې تاسو به د خلکو سره خبرې کړي د جانخیل د شاوخوا ولسوالۍ له خلکو سره به هم تماس نیولی د دوی اندیشنه څه ده؟ د دوی غوښتنه څه ده؟ څه وایي چې آیا وسلوال مخالفین د پرمختګ په حال کې دي؟ دوی هم کوم ویر لري او که څنګه؟
د سیمې خلکو سره یا د کارپوهانو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی سره یوه لویه اندېښنه دا موجوده ده چې د پکتیا که چېرته د جانخیلو لپاره مرکزي حکومت جدي اقدامات ونه نیسي د بیا دپاره د راتلونکي لپاره دوی سره یوه ویره دا ده چې پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ د سکوت سره سم به د پکتیا شپږ ولسوالۍ لږ منګل جانخیل میرزکا رحمتخیل ځاځیاري او څمکني پټان دام سکوت کوي او ورسره تېرمه د اګری ولسوالۍ د لوګر پورې مربوط ده دلته هم خطرات موجود دي او همدا ډول مخکې تګ دپاره د دې په خبره ډېر تهدیدونه موجود دي. دوی یوه غوښتنه له مرکزي حکومت کوي چې وکولی شي مرکزي حکومت د جانخیلو د ساتنې لپاره هغه قوي تدابیرونه استفاده وکړي چې د پکتیا یا د افغانستان نورې قوي ولسوالۍ پرې اکمال کړي دي.
په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داود تپانو. اوس به هم د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره د ازادي رادیو د خبريال حدیث پردیس مرکه وورو. شغلې وزیري په دې مرکه کې د جانخیل د ولسوال حق سرګندونی ردوي چې ویل دي د جانخیلو د نیولو لپاره اراده نسته. خو نو مړی په جواب کې وایي
ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیه روانه ده. هلته دښمن ماینونه ډیر زیات فرش کړي دي چې هغه ماینونو ته انفجار ورکړي. نور مشکل په هغه کې نشته دی. په عملیاتو کې زموږ کافي قوت هلته موجود دی او تصفیه هم روانه ده. خو د ماینونه چې کله پاک شي تصفیه شي او منفجر شي وروسته د هغې نه د ولسوالۍ ته داخلېدل بیخي اسانه خبره ده. هېڅ پکې مشکل نشته دی.
وزیر صاحب محترم د جانخیل ولسوال وایي چې اراده موجوده نه ده د عملیاتو لپاره.
زه ما ته چې څومره معلومه ده خپل قومندان د کلي اردو د کافي قوت سره هلته موجود دی. خپل چې قومندان د کلي اردو د فعالیت ماریوي په راس کې وي نو اراده به زه فکر کوم چې په دې کې به سوال نه وي. نو ملي پولیسو سرحدي پولیسو هلته ټول نظم آماده قوتونه هم ورسره دي او په خپله د عملیاتو په راس کې د قلي اردو قومندان دی. هغه په خپله په جانخیلو کې دی. هملته د ولسوالۍ ته تقریبا یو کیلومتر یو نیم دوه کیلومترو هملته شاوخوا تصفیه کوي او هغه ماینونه کشپي او ماینونه خونسا کوي. نو په دې حساب باندې هغه دی دا نو زه نه پوهېږم چې هغه له کومې درکه ویلي دي چې اداره اراده نشته.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې د تجارتي د البته د لارې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. د دې خونې مسؤلینو نن په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې دا دروازه له څه باندې لس ورځو راهیسې د پاکستان لخوا د افغان او پاکستاني سوداګرو پر مخ تړلې ده، چې له امله هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي چې که حکومت د سپین بولدک چمن ترمنز د تجارتي او ترانزیتي دروازې خلاصولو ته اقدام ونه کړي، پر وړاندې به اعتراضونه پیل کړي. د دې خونې مسؤلینو او ګڼ شمېر سوداګرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار بلوچستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن تجارتي او ترانزیتي دروازه له لسو ورځو راهیسې تړل شوې چې له امله هر ورځ افغان او پاکستاني سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. دوی وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید سوداګریزې چارې د سیاسي اختلافونو قرباني نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد پر حکومت غږ وکړ چې د سپین بولدک چمن ترمنځ دی د دروازې خلاصولو ته اقدام وکړي.
نور زموږ هغه حوصله ختمه ده، ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. موږ د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پېښ شي دا به موږ قطع کوو.
د وویل پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړول، د تورخم د دروازې تړل په کراچۍ او واګه کې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پېښول، له تورخم څخه تر پېښوره پورې له افغان سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل او داسې نور هغه ستونزې دي چې پاکستان له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې پر افغان سوداګرو تحمیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان له لارې د تازه میوو او د پاکستان له لورې د مختلفو خوراکي موادو په سلګونو بار موټر ولاړ او مواد د ګرمۍ له امله تر ډېره ځایه خراب شوي دي. دا خونه وای په دې برخه کې د افغان صادرونکو په پرتله پاکستاني سوداګرو ته زیات زیان اوښتی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو دا هم وویل چې اوس مهال د پاکستان له حکومت او همدارنګه د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره د تجارت، ترانزیت، د سارک د سازمان او داسې نورو سیمه ییزو معاملو او یو له بل سره د همکاریو لاسلیک شوي تفاهم لیکونه موجود دي، خو پاکستان له دغو ټولو څخه په پرله پسې توګه سرغړونه کړې او کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې او په یوې یا دوو ورځو کې به دغه ستونزه هواره شي.
دا خبر اقتصادي عالي شورا کې هم ویل شوی دی او ولسمشر صاحب هم خبر ده او مونږ خپل مکتوب بهرنیو چارو وزارت ته لیږلی دی او دیالوګ روانه ده. پرون مقطعي لار خلاص شوی او 15 تر 30 موټر پورې چې دی خو او اکثر تازه میوه او هغه لاره کلي یخواته تیر شو. انشاءالله زه امیدوارم دا دیالوګ دوام ومومي او نن که سبا دا لار انشاءالله خلاص کېږي.
د سپین بولک چمن ترمنز دروازه لس ورځې مخکې هغه مهال د پاکستان له لورې وتړل شوه چې د سیمې ځینو کسانو د پاکستان پر ضد په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه هیواد بیرغ ته ور واچوه. افغان حکومت وایي هسې تیزې شوي چې افغان صادرونکو او واردونکو ته نورې لارې لکه د ایران، چابهار، چین او نورو اروپایي هیوادونو ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو تجارتي او ترانزیتي لارې هم فعالې کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د قومي سیاسي او مدني ټولنې فعالان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار راوړلو له لارې پاکستان د تروریزم پر وړاندې رښتینې مبارزې ته چمتو کړي. دوی نن په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وروستۍ حمله وغندله او ویویله چې پر تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دښمنانو حملې دا ښیي چې دوی ټول اسلامي او انساني اصول تر پښو لاندې کړي. دغه استازو دغه راز له حکومت وغوښتل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو امنیت ونیسي او د تروریستي ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. مرزی احمدزی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د قومي سیاسي او مدني ټولنې فعالان وایي چې په هیواد کې پر اکادمیکو او علمي مرکزونو تروریستي بریدونه له اسلامي او انساني اصولو سره برابر نه دي. د دغې ټولنې استازو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې وسله وال مخالفین هڅه کوي چې د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو په ناامنه کولو سره د ځوانانو د ودې او پراختیا مخه ونیسي. یوې مدني فعالې حمیدې وردګ وویل شواهد ښیي چې پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې لاس لري او په دې برخه کې افغان حکومت باید له پوره جدیت کار واخلي.
دګر به اندازې اخر توان مردم افغانستان
نموري ویل د افغانستان د خلکو توان ختم شوی دی. زموږ غوښتنه له هغو سازمانونو څخه چې د نړیوال امنیت په برخه کې کار کوي دا ده چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکو تحریمونو له لارې فشار راوړي چې دغه هیواد د تروریزم د مبارزې په برخه کې رښتینی رول ولوبوي. د مدني ټولنې اساسو په افغانستان کې پر امریکایي پوهنتون وروستۍ حملې ته اشاره وکړه چې په ترڅ کې درې پولیس، دوه امنیتي ساتونکي او وو محصلین ووژل شول او زیاته کړه چې د دغو حملو طرحه کوونکي د افغانستان د ودې مخه نیسي. د دوی په خبره اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي او په لسګونه ښوونځي د وسله والو مخالفینو لخوا سوځول شوي دي. هغوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت څخه وغوښتل چې د پوهنتونونو او ښوونځیو امنیتي تدابیر لپاره جدي اقدامات وکړي او د وسلوالو مخالفینو د کړغېډونو فعالیتونو مخنیوي وکړي. مدني فعال عتیق الله زازی د دغه اعلامیې یو برخه داسې بیان کړه:
د دولت مسؤلیت دی چې د تعلیم او تحصیلي بنسټونو د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي او د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره د لاس په کار شي. سوځول شوي ښوونځي دې ژر تر ژره ورغوي او د زده کوونکو لپاره د زده کړې زمینه برابره.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور د معارف رئیس صبغت الله اکبري رسنۍ ته ویلي چې له سمو د رئیس د غور په پسابند ولسوالۍ کې ولس ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب الله سنکسي هم ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د زرغون ښار لیسه چې څه باندې 2500 زده کوونکي لري تړل شوې ده. د قلم سازمان چې د افغانستان د ښوونیز نظام د پراختیا په برخه کې کار کوي د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د افغانستان په کچه شاوخوا خو 1300 ښوونځي د نامنې له امله تړل شوي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د افغانستان د قومي سیاسي او د مدني ټولنې فعالانو له زده کوونکو، محصلینو او علمي کادرونو څخه وغوښتل چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او اجازه ورنه کړي چې تروریستان خپلو هدفونو ته ورسیږي.
پومریدل چې د افغانستان د قومي سیاسي او مدني ټولنې فعالانو نن په کابل کې پر امریکایي پوهنتون روسي حمله وغندله او له افغان حکومت یو غوښتل چې پر اکاډمیکو مرکزونو د حمله مخنیوي وکړي. د کابل چا پرسپانو هم په نننۍ غنو کې تر ډیره د نور مسایلو ترڅنګ پر امریکایي پوهنتون روسي بریټ خپل لیکنې ځنګړې کړي. د غروسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي.
کابل چا پرسپانو په خپل نننۍ غنو کې افغانستان ته د ورکل شویو امریکایي وسلو او په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بریټ او په تړاوي د پاکستان د لاس لرلو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پلواکي ورسپانې په خپل نننۍ غنو کې په دې اړه لیکلي چې د بریټانیا یو څېړنیز بنسټ په خپل وروستي راپور کې په ډاګه کړي چې له 2001 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان او عراق پوځ د امریکا د دفاع وزارت له لوري له 1,400,000 زره میله ډیری بیلابیل وسلې ورکل شوې دي. خو د دې وسلو ډیره برخه اوس مهال د مخالف وسلوالو ډلو په لاس کې ده. په مطلب کې راغلي چې دغه څېړنه په لندن کې ای او ای وی بنسټ لوري د یو کال په موده کې ترسره شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د څېړنې پر بنسټ پینتاګون له 2015 کال نه تر 2015 کال پورې پر عراق او افغانستان پر سپکو او درنو وسلو 4 میلیارډ ډالر لګولې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره سره په خپل یو مطلب کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې د مشر عبدالحمید مبارز له خولې لیکلي چې دا شک کاملا پر ځای دی چې امریکایانو د جګړې د تشدید لپاره په پټه ترهګرو ډلو ته وسلې ورکړې دي. ویسا وړاندې په دې اړه د ښاغلي مبارز په حواله لیکلي په سیمه کې د امریکا سیاست مبهم دی ځکه تاسې ولیدل چې پر افغان امریکایي پوهنتون برید وشو خو دوی یوازې اندېښنه وښودله حال دا چې دوی پر مختلي وسایل او جاسوسي شبکې لري او دوی ته دا ښیي چې دا برید په کوم ځای کې پلان شوی و. خو دوی په دې اړه هیڅ هم ونه ویل او آن پاکستان یې تورن هم نه کړ. نو له دې ښکاري چې یوه لوبه روانه ده او دوی نه غواړي چې په سیمه کې سوله راشي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید په اړه لیکلی چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید نه یوازې د افغانستان پر ګټو بلکې د امریکا پر ګټو هم برید دی. نو ځکه اړینه ده چې نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا د امریکا او افغانستان پر ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو سولې ته د ستر ګواښ په توګه د داعش، القاعدې، طالبانو او د حقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو او د پاکستان په څیر د هغوی د ملاتړو او روزونکو هیوادونو د ځپلو لپاره په کلکه خپلې مټې رابډوي.
وړاندې په خبرونه کې البته د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې خبرونه لیا ده مباسي. اوس څلور نیم بجې سولې د لنډو خبرونو وار راورسېدې. یو اربیا محمد حدیث پر د استوار ورکو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوایي ک پاکستان د افغان سوداګرو پر وړاندې د سنځو جوړولو ته دوام ورکړي، دوی بل دغه هیواد سره سوداګري زمقاتې وکړي. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، خو د سړک غاړې ماینونو دوی ته مشکلات جوړ کړي. افغانستان د علومو اکاډمۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د حکومت پر هڅو انتقاد کوي. د مدني فعالانو ټولنه وایي حکومت باید د تعلیمي مرکزونو امنیت تامین کړي. ولسمشر غنی وایي افغانان د خاري حکومتوالۍ له ناکامه سیستم څخه ځورېږي. ترکیه د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د کورد ملیشه جنگیالیو پر ضد هوایي حمله کړې دي. سخدریزو وسلوالو د فلیپین په جنوب کې پر یو زندان د برید په نتیجه کې 28 تنه بندیان خوشې کړل. ترکیه د مقدونیا 15 اتباله اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو د هڅو په تور خپل هیواد ته سپارلې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د پینګ پانګ ټاکنیزې سیالۍ د مرکز او ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیلېږي. د افغانستان د پینګ پانګ د فدراسیون سرپرست عبدالحمید رسولی په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 12 ولایتونو نه ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی رسولی د دغو سیالیو هدف د نړیوالو سیالیو ته د غوره لوبغاړو په ګوته کول یاد کړل. دغه سیالۍ د روان کال د سنبلی په شپږمه پیل او اوه ورځې به دوام وکړي. د کابل خار د پنځه ویالو ډلو ترمنځ د وشو لیگ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس صدر رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو او لویانو ترمنځ دوام لري. ښاغلی یورش د دغه سیالیو د هدف په اړه داسې وویل:
موږ هدف دا دی چې هغه ورزشکاران چې نخبه ورزشکاران دي، هغه مربیان چې نخبه مربیان دي، او هغه کلبونه چې نخبه کلبونه دي، موږ باید انتخاب کوو او پیدا به وکړو د پښتو شهر کابل کې. په دې خاطر چې یعنی رشد به وکي وشو د کابل په ساته کې.
د خاغلی یورش د معلوماتو لمخې د غسیالۍ د اسد د میاشتې پاتې وشتمه پیل او شپږ میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د فوټبال لیگ په سیالیو کې ریال مادرید لوبډلې سلتا فیګو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې ریال مادرید لوبډلې دوه د یو پر وړاندې سلتا فیګو لوبډلې نه بری اختلا کړه. دغه سیالۍ تیره شپه د ریال مادرید په سنتیاګو برنابو لوبغالي کې ترسره شوه. په پام کې د چی د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام بیا نن د افغانستان پر وخت د شپې په 2 بجو د مانچستر یونایټډ لوبډله له ویست هام لوبډلې سره لوبه وکړي. د سپورتي خبرونو پای.
له سهرګل امیرزینه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. وسم خبرونه په یو بل راپور سره دوام ورکوو. د بلوچستان په نوشکې سیمه کې د القاعده او داعش د دوه قمندانانو په شمول د دغو تروریستي ډلو شپږ وسلوال نیول سوي دي. چارواکي ادعا کوي چې دغه وسلوالو په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې او په سوریه کې هم وسلوال فعالیت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورت کې.
د بلوچستان د کورونای چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون یک شنبه د اسمبلی په غونډه کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د افغانستان پولې ته نږدې په نوشکې سیمه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس شپږ وسلوال نیولې دي. بوکټي د اسمبلی تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو وسلوالو کې د القاعده او داعش ډلو دوه ځایي قمندانان هم شامل دي.
د دغو وسلوالو د قومندانانو په شمول مشپښ ترهګر نیولې دي. دوی له القاعده او داعش ډلو سره تړاو لري چې په 2012 او 2013 کې په القاعده ډله کې شامل شوي دي. سرفراز بوکټي د دغو نیول سویو کسانو نمونه وانخیستل او نه د دوی د هویت په اړه سمدستي څه وویل. خو وایي له دوی څخه یوه اندازه وسله او تبلیغاتي مواد هم ترلاسه سوي دي. بوکټي دا کوي چې دوی د جګړې لومړنۍ روزنه په افغانستان کې ترلاسه کړې او وروسته په سوریه کې هم د داعش ډلې په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې ده. که څه هم سرفراز بوکټي څه موده مخکې په ټینګار سره ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ د القاعده او داعش ډلې وسلوال نسته او نه دلته کوم فعالیت کوي، خو د دغو وسلوالو تر نیول کېدو وروسته وایي چې دا او داعش ډلو سره تړلیو دغو وسلوالو غوښتل چې په سیمه کې د ترهګرۍ لپاره نور خلک جذب کړي او هغوی ته روزنه ورکړي. د بلوچستان په نوشکي سیمه کې خلک په القاعده او داعش ډله کې شاملېدو ته هڅول او بیا د وسلوال تربیت لپاره افغانستان ته لیږل. موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو چې دلته خپلې منګولې ټینګې کړي. زه فکر نه کوم چې د دې شبکې تر ماتېدو وروسته به دوی دلته نور فعالیت وکړي. دغه وسلوال په داسې حال کې نیول شوي چې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د کوټې د 8 اګست تر خونړي ځان وژونکي برید وروسته په وسلوالو پسې د کومبینګ یا د ژمنځي عملیات دوام لري او حکومت ادعا کوي چې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو په تور یې لسګونه نور کسان هم نیولي او احتمال څرګندوي چې له القاعده او داعش ډلو سره تړلي نور کسان هم ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه د سوریه په شمال کې پراخو کورد ملیشو هوایی بریدونه پیل کړي چې امریکایي ملاتړ کوي. ترکیه د غراز سیمې ته ځکني ځواکونه هم استولې دي چې د لومړي ځل لپاره د خپلې وسرتیری مړینه تایید کړې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د ترکیه جنگی الوتکو د شنبې په ورځ د سوریه په شمال کې د امریکا ملاتړو کورد ځواکونو پر سنگرونو بمباري وکړه. دغه بمباري د هغو عملیاتو په ترڅ کې ترسره کیږي چې انقره په سیمه کې د داعش د وسلوالو او کورد ځواکونو پر ضد له څو ورځو راهیسې پیل کړی دی. انقره غواړي چې دغه سیمه له دوو سخت دریځو ډلو تصفیه کړي. د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې دفتر په لندن کې دی وویل د ترکیه په هوایی بریدونو او ریټوپونو په ډزو کې د امارنا کلی په نښه شوی و. د هغه کلی دی چې څو ورځې مخکې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د کوردانو لوی ائتلاف دی د امریکا د هوایی ملاتړ په مرسته نیولی و. دغې ډلې په دغو بریدونو کې د 20 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د جرابلس پوځي شورا چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک د ائتلاف یوه برخه ده په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په دغه حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او هغه یو خطرناک پرمختګ بللی چې په وینا یې د سیمې برخلیک له ګواښ سره مخامخ کوي. دغه کلی د جرابلس ښارګوټي په جنوب 8 کیلومتره کې دی. دا هغه سرحدي ښارګوټی دی چې درې ورځې مخکې د سوریه د رژیم مخالفو ځواکونو د ترکیې په ملاتړ ونیو. د ترکیه رسمي خبري اژانس د شنبې د ورځې ناوخته په سوریه کې د یو ترکی سرتیری د وژل کېدو او دریو د ټپي کېدو خبر ورکړ. انادولو خبري اژانس وویل د ترکی ځواکونو پر دوو ټانکونو چې جرابلس ته ننوتي وو کورد وسلوالو توغندي ویشتي وو. په سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې انقره غواړي سرحدي سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او پرې نږدې چې کورد ملیشې ډېرې سیمې ونیسي، د ترکیې ټانکونه او د پوځیانو لیږدونکي زغروالي وسیلې د اګست په 24 له پولې واوښتل او د سوریې خاورې ته داخل شول. د ترکیې د هویت او ورځپاڼې د راپور له مخې په سوریه کې د ترکیې 50 ټانکونه او 380 پوځیان حضور لري. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم ډلو ته چې د اس ډی اف ائتلاف یوه برخه د خبرداري ورکړی چې د فرات د سیند له ختیځې برخې په شاشي کنه انقره به دیته اړه شي چې له ځواکه کار واخلي. ویل کېږي دغه ډلې په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډېرې اغېزمنې دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د تېرې جمعې په ورځ د لویدیځ رسنیو هغه راپورونه ښکاره درواغو بلل چې وایي انقره په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې یوازې کوردان په نښه کوي، نه د اسلامي دولت ډلې وسلوال. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې یوه تر روسي ډله نومول شوې یوه برخه بولي. انقره دغه راز اندېښنه لري چې په سوریه کې د کوردانو بریالیتوب به د ترکیې دننه کوردان چې د دې هېواد د نفوسو یو لوی اقلیت دی زړه ورکړي.
د سوریې د بشري حقونو ډلو چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې د ترکیې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 20 ملکي وګړي وژل سوي دي. ترکیه بیا دا نه مني وایي چې په عملیاتو کې 25 کورد ملیشه چې انقره ترکستان بولي وژل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
معلم محمد صادق د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه لیکلي کم شرطونه چې پاکستان د سپین بولدک د لارې د خلاصولو لپاره کړي باید د افغان حکومت دا شرطونه ونه مني. نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت بیا هم د جړې ولسوالۍ د نهر کاریز څخه لیکلي زه ډېر خوشحاله یم چې د سپین بولدک او چمن لاره بنده ده. زه غواړم چې د ټولو پاکستان سره اړیکې بندې سي. محمد قاسم ځواک په هلمند ولایت خلک کلی په هلمند کې طالبانو خصوصي هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړی چې هلمند ته دی پرواز نه کوي کنه نو وبي ولي. له دې سره د روانې خبرونې خبري برخه هم پای ته ورسیدله. د خبرونې په پاته شیبو کې ساسو پام راړوم د روکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو هم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. ګرانو دوستانو که د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، ما اورور دی ستاسو محمد سلام دی دایو دغه د کیچې کور نه درکه سو دی هر مسلمان ورته کوم علم دی او راوی شي سره مې ته څه شهره ده خدا سم نه نه ماته زنګوي سپر و ما د سپر و دوا ات یو سپر تر یو نه خدا سم نه نه ماته زنګوي هر مسلمان ورته کوم علم دی زما لگا اور زما یو دا کازی ورڅو نیمه احمد دی د فراد ولایت دی دا پر عالم بد دی ماته څنګه سپر یو یو ول سپورټینګ دوه ساته دیش بیانس سپر یو یو ول سپورټینګ دوه ساته دیش بیانس.
السلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پولاد وسیدون کیم. زما یو اکادج په نامه د عبدالواحد دی چې دغه 15 کال کېږي چې د یاران د بندر عباس و ښار ته تللی دی. دغه ورونه یې ورته انتظار دي لکه حاج عبدالی او محمد ولی او عبدالولی د محمدستان فکر زوی دی، د واشر د ولسوالۍ دی، په کوم نورځی دی. که زما خبر دی اوري نو ماته دې د ټلیفون په دغه شمارو زنګ ووهي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څخه تاسو سره په ارتباط کې وروره زمنګ یو دوست دی محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنجپای د قریه اوسیدونکی دی په قوم باندې میرال خیل صحاک دی د لسو کالو رئیس ورک شوی دی که کوم مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات وي او یا معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی دا مونږ سره په دې لمبر باندې ارتباط کونی شي 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سرپرست نو کوم مسلمان وو چې زما آواز اوري یا د ده باره کې معلومات لري نو مونږ ته دې د خدای د رضا په خاطر باندې معلومات راکړي. او محمد صالح ولد ګلرحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنجپای د کلي اوسیدونکی دی او تلیفون شماره زما ده 0 و 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
معلومات پلری صدق شمیره دیاری که او نسی سیپر اویا انجوز یو اتات او نه سیپر اویا انجوز یو اتات یا نه اویا دیر زیاده من ازادی ریو زنده با
سلام علیکم زده غلائنه ده ولایت ده غادیس ده ولسوالی ده کلچین ده قیرین نسیر ده احمد در کوم ما یو زویده ده اسماعیل پنامه یا دا احسان الله په نامه په دغه دوو نمو چې هر ځای هر نوم چې یښي و په دغه باندې هر دوست هر کوین چې رد لري په دغه شماره دې زنګ ووهي که مړ دی که ژوندی دی که په خارج کې که په داخل کې 0202 4 0 5 8 2 9 وسلام
زه د ولایت غزاینو د ولایت غادس ولسوالۍ زحمت در کوم ز نشیر یم ما یو زګی د دوه کال کې چې ورک دی هر سړی چې یا د غزری راډیو لري یا د مارګ یا د ژوند یا په داخل یا په خارج کې په دغه شماره دې زنګ ووهي 0202 4 0 5 8 2 9 په دغه شماره دې سلام دغه تلیفون وکړئ وسلام
السلام علیکم زما یو دا قاضی دی په نام دی سایجان دی د جوجان د ولایت خوشیفی دی له سره دی سره د خیریت دی د اخترا قاضی دی د لالا د بازګل ګورې دا درځي ښاله چې ورک دی هر څوک چې معلومات په دغه شماره دی ماته رنگ وي یو در غوانی جایزه ده څه جمال الدین میرم بس دغه دی نادر دا قاضی دی بس دغه دی
محمد اکبر خبر کوم د پرا ولایت خاکسپیر ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی څخه خبر کوم زه ورک عزیز دی د ادی په نامه مومین اکازی د شرابو د علاودین ورور د شپږ کاله کېږي د ایران په سره باندې تللی دی نه لره کړی د هیڅ مرګ ژوند باره معلومات موږ نه لرو دغه عزیز ما زغ اوري یا نور څوک دغه ادی په باره کې معلومات لري مهرباني دی وکړئ په دغه شمار دې ما ته زنګ وکړئ 0201 9 8 4 5 5 5 بل شماره سپر و سپر سلور دو سو نولس دو سو و آیا پا داغ شماره دی ما تزنگوی خپل شیرینی دی دلاسه که و سلام و احترام
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکو شو و دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری که مورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پا داغ شماره تلیفون خپل پیغامونه پریگدهی 00422 14 45
من مدام خان دی جړی دی سالین د کندهار د ولایت کین ما جو عظیم نور لادی فرش کال کی چورکتی نگرم سیر پول سوالی کی ولی دا ما کر دا غزه سن در فسوی دی هر مسلمان زور که من معلومات دی خدای دی فارج معلومات را کی ادم لري د جوندی دا غشمره سپه و سپه و یو تلو نا شپر پنزه نا یو ار بیا شماره وان سپر و سپر و یو تلو نا شپر پنزه نا
زما یو ورور د سید اسماعیل په نامه د ورکت د اته کاله کېږي که چېرته چا معلوم کو یا معلوم یې ورته په دغو نمبرو دې زنګ را ووایي سپر واویا دو پنځوس څلور اتیا دوه سوه واویا ډېره مهرباني دی که موږ ته چا د دغه اسماعیل نامې معلومات راکړو خدای په امان
ہلو السلام علیکم اسلام د کندهار ولایت پنجوید ولسوالی اوسیدونکی زما یو ورور دی د یکوت په نامه دی اته کاله مخکې ورک شوی دی د هر چا ته یا که ورمعلوم دی یا دی په خپله زما اواز اوري په دغه تلیفونه شمیرې دي ما ته زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو دوه درې او درې ډېره ډېره مننه
بلی السلام علیکم حضرت الله د کندهار ولایت نه دا پیغام ټولو اوریدونکو یا ورونو ته پیژدم چې زموږ یو قریب د شتولا په نامه د پلار مینه اسماعیل جان چې د روژې په د کندهار ولایت د تلری منایې د جخوژې په سیمه کې لا درکه شوی دی او چې عمر یې لس کاله دی په هر مسلمان ورې په اړه معلومات لري یا په خبر وي زموږ سره د ترلاندې شلیدنه شمېره اړیکه ونه کړي د دې شمېره صفر اویا پنځوس دو پنځوس څلور پنځوس اته بله شمېره صفر اووه سوه درې دېرش شپېته څلور شپېته چې هر مسلمان ور په اړه معلومات لري زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونه کړي
زه اغا لالت د محمد اجان زوی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د شولي کورټ د ولسوالۍ هم د زنګتان د کلي اوسېدونکي زما یو ورور ورک دی سر یې لسم کال دی خلیل نومېږي هر ګران ورور ته که ورمعلوم یا معلومات لري په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش صفر اویا اووه اویا اووه شپېته نهه سوه نهه څلوېښت د خدای په امان
زه عبدالخالق دورانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس کې یم زما یو دامه زوی چې د قدرتلا په نامه سره دی تقریبا دا پنځه کاله کېږي چې لاګرکه دی هېڅ ترکې نشته که هر څه څوک د ده په اړوند باندې معلومات لري نو لطفاً خواهش کوم دغه کسان څه چې معلومات لري زموږ سره په همدغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نه پنځوس څلور پنځوس شماره یو ځلې بیا صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نه پنځوس څلور پنځوس او د شرینی مساحق هر سړی ګرځي چې موږ ته معلومات راکړي ستاسو مننه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم اړیکه مې له کندهار نیولې ده زما یو دا کار دی چې وحیدالله نومېږي دغه څلور میاشتې کېږي چې خپل کور کې نه دی راغلی نو لطفاً که دی خپل آواز اوري او یا نور څوک که د په اړه معلومات لري کېدلی شي چې زما سره په دغه شمېره معلومات وکړي صفر اووه اته اووه شپږ نهه صفر پنځه اته صفر یو ځلې بیا وایم صفر اووه سوه اووه اتیا نهه شپېته صفر پنځه سوه اتیا بس نو کنه ستیز ما سره ډیر ژر اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ ټول ورته پته مده.
زه حاجي عبدالکریم اسکزی د سپین بولدک بیش بارډر سره تاسره په تماس کې يم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بارام دی، پنځلس کال دی، د یویشت میاشت د سپین بولدک د بیش بارډر سره نادرکه شوی دی. و هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په حکومت کې که په رعایت کې معلومات وزري، نو چې د خدای د رضا دپاره تر زما وسوي زړه ته وګوري، نو چې پر دغه شمېرو باندې ټلیفون را وکړي او ورته یې د خدای دپاره نشر کړي، شمېرې د ټلیفون ده غوږ ورته ونیسي. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش، صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته، صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت. دغه زموږ د ټلیفون شمېرې دي.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت د ګیرود ولسوالۍ د غټ کلي اوسېدونکی یم او زما یو خوریې ده د دیارلس میاشت کېږي چې ورک ده. که چا ته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي، صفر اووه اویا پنځه سوه درې څلوېښت پنځه اویا دولس، او یو لک افغانۍ په شیرینی کې ورکول کېږي.
زما نوم عبدالفتاح، زما د ورک زوی نورخان مشور په منقشه دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت ته مې مایه څه نادرکه شوی. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغو شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لکه شیرینی ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه جمعه ګل زید د بادغیس ولایت مکور ولسوالۍ د لکوی سرخ د کلي څخه ستاسو د فرادي کوم. زما یو اکا دی چې دا اووه اته کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما زخ په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو زما سره دې اړیکه نمبر دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور اووه سوه دوه پنځوس شپږ سوه دوه څلوېښت، تکرار صفر اووه سوه څلور اووه سوه دوه پنځوس شپږ سوه دوه څلوېښت.
السلام علیکم، زمین ګل د پروان د ولایت د شاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یې ماما چې نوم یې محمد صابر دی، د ګلجان زوی شپږ کاله او پنځه میاشتې کې د کور څخه نادرکه شلی دی. محمد صابر که خپله زما غږ خپله اوري یا کما دوست یا رفیق اوري، مهربانی سره دغه شمېرې سره د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره پنځه، بله شمېره صفر اووه سوه شپږ شپېته دوه سوه او دېرش نه سوه کې. وسلام. یو راګرپی انام
سلام په ټولو کارکنانو رادیو ازادي. زه محمود خان دادم خان زوی د حبیبالله کلمسی یم. زما یو ورور د حبیبالله دادم خان زوی ده، د حبیبالله کلمسی ده. پنځه شپږ کاله کېږي د هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ سره ورک شوی ده. هېچا هرچا په اړه پورې معلومات لري موږ ته دغه شماره ټلیفون وکړي، صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. شماره یو ځل بیا ده، صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. که خپل زما ږغ اوري که یا که دامن دیوال زما ږغ اوري په دغه شماره موږ ته ټلیفون وکړي. از دې رادیو څخه هیله لرم چې زموږ لاندې نشر کړي. مننه. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهارونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري. Thank you.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت